پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. پر پلازمینه کابل څوار لستو غندي لګیدلې. لکتر لګه اته تنه پکې وجل شوې دي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. دغه غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو، خبرونه اورو. فریبا ظاهری وړاندې کوي.
پسر کې د مهمو خبرونو سرټکه د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل په نننیو بریدونو کې تر اوسه 15 مړي او 15 وشتپیان روغتونونو ته ورورل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې یمن له بېساري قحطۍ سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل د نن سهار اکټبریدونو له کبله تر اوسه 15 مړي او 15 وشتپیان روغتون ته وړل شوی دي. دغه وزارت مرستیال ویاندې معصومه جعفری رسنیو ته نن پاستول پیغام کې دا خبره وکړه، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د شمیرې اته شي. دغه وزارت په ویلامه کې راغلی دی چې د پدغو بریدونو کې اته کسان مړ شوي او یو دیرش نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار دغه راکټونه د بل پچار پر بیلا بیلو سیمو لګیدل دي.
دغه توغنده د لسوم حوزه د چارقلا په برج برق، طاهری کوسه، نعمت پلازا، د سلام پانتون ترڅنګ د سلورم حوزه د ګل سرخ سلولار، صدارت سلولار، پل باغ عمومي، سپینزر وات، دوهم حوزه او د یو لسوم حوزه د مریم لسی او 500 فاميلي په استوګنیزو سیمو کې لګیدل دي.
راپورونه شي چې دا توغندي د شهر لمنځه له دوو سیمو څخه توغول سوي چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای سوي وو. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنه کوي چې دا توغندوی دسکاوي څنګه شهر ته دننه سوي دي. وسله والو طالبانو په دې پېښه کې لاس درلودل رد کړي دي، خو تر اوسه کوم بل چا هم د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پریس خبري اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پامپیو به دواړو مرکچي پلاوو سره بیل بیل وګوري. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ خبرې د سپتمبر له 12 پیل شوې دي، خو تر اوسه دواړه خواوې د سولې د خبرو پر طرز العمل موافقه ته نه دی رسیدلې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه وادونه چې د پوځیانو په اړه یې نړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تورنسته خپلواک سیړنې دی وکړي. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وویل
کمیسیون همچنان با استفاده از فرصت
کمیسیون لدی فرصت پر استفاده لطول و حق و حوادونو چی پا افغانستان کی پوزیان لرل او پا اره دی نریوالو بشر دوستانه حقونو دی نقص او دی جنگی جرمونو تورون موجود دی غواری چی دی دغو تورونو پا اره خپلواک سیر نوکری. امریکا او انگلستان پا دغو حوادونو کی شامل دی.
امریکا و انگلستان شاملی کشور هست.
امریکا او بریتانیا تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مشر د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. اغلی اکبر د غوښتنې په اړه ویډیوي پیغام کې کړی چې پکې د استرالیا د حکومت د ټاکن ورکوونکو راپور په تړه وغږېدل دي. استرالیا د نومبر په 19 په افغانستان کې د خپلو ځینو ځنګړو ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه یو ټاکن ورکوونکو راپور خپور کړ چې لوی برخه د نه دیش او بیګونه افغان ملکانو وژنه ده. زموږ اغلی ازادي راډیو ری د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. په دې مهم ایالت کې چې شپږ الکترال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د رایو د بیا شمیرل کې دوه غوښتنه کړې وه. دغه ایالت ګورنر او د کورنیو چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي رسمن تایید کړی چې د جو بایدن رای ډیری دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړ چې جګړه ځپلې یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې یې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د انټونی ګوتریش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې په خطر کې دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د جمعې د ورځې د خبرداري په داسې وخت کې ورکړل شوی چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو دې ته چمتووالی نیسي چې حوثي یاغیان د بهرنیو ترهګرو په لست کې داخل کړي تر څو په سیمه کې د دوی پر ملاتړې ایران فشار زیات شي. یمن په عربي هیوادونو کې تر ټولو خوار دی. په 2015 کال کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې تر یو لک ډیر کسان وژل شوی دی. په دې جګړه کې ایران د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. او د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمني شریک بایونټیک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده. د شرکتونو پرون خپل غوښتنلیک وسپاره او ویل وروسته تر دې چې اجازه ترلاسه کړي د واکسین توزیع ته به چمتو شي. د فایزر شرکت اجرایی رئیس البرت بورلا وایي د خوشي او افتخار ځای دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د خوړو او دوا له ادارې غوښتي دي چې له واکسین د ګټه اخیستنې اجازه ورکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کورنۍ چارو وزارت همدا اوس ویل چې پر کابل ښار نن سهار ټول ټال درويستو غندي لګیدلې دي.
تر دې دمه زموږ درې تنه ملکی وادوال شهیدان شوي او یو لسته
د دغه توغندیو له عمله د مرګ جوب لشمیر هم تغیر شوی. چارواکي وایي چې اته تنه وژل شوی او له ډیر سو زیات نور ټپیان دي. خبرونه کې حال درکو. اورزګان کې یو شمیر هغه کسان پر وانی ستونزو اخته دي چې استرالیایي ځواکونو زنداني کړی وو.
شوینه ول دی بیا سپینر سره ګرځیدې په دغه حالات کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم دغه زلمونه دی زما سره وکړل.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ د افغانان هم پر دې انزوري رسنۍ د خبر او ټولنیزو خبرو تند ماتوي.
زه چې د شپې زما 2 ساعته ز ټلویزیون ګورم د دې لپاره چې ټولنیز خبرونه وګورم د دې لپاره چې طرف خسته مته وشي.
په جورجیا ایالت کې درایو د بیاشمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شو. نور مسایل هم لرو. دویم نیمایي د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړي شوې. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت همدا اوس ویل چې نن سهار په کابل ښار باندې ټول ټال درويشت توغندي لګیدلې دي. د وزارت ویان رسنوي ته ویلي چې توغندي د ښار په بیلابیلو سیمو په ځانګړي توګه هستوګنیزو سیمو لګیدلې دي. طالبانو په پیښه کې سملاسي لاس لرل رد کړي، خو تر دې دمه کومې بلې ډلې د پیښې پړه نه ده منلې. همکارې مو فیروزي عزیزي دغه موضوع تعقیب کړې. دا محل را سره د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جان، ستړي مشې، سهار مو په خیر. کورنۍ چارو وزارت نوي معلومات خپاره کړي که جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي.
مننه. کابل ښار د شنبې په سهار په بیلابیلو استوګنیزو سیمو کې د ګڼو توغندیو د توغیدو شاهد و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې ملکیان ته مرګزوب لهم اوختی دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په دې اړه رسنیو ته وویل،
نن سهار تورستانو د کابل په ښار د توغندی سوال لس مرمۍ و توغولې. له بده مرغه دغه توغندی د لسم حوزې د چهارقلعه په برج برق، طاهری کوسې، نعمت پلازا، د سلام پانتون ترڅنګ د څلورمې حوزې د ګل سرخ څلور لارې، صدارت څلور لارې، پل باغ عمومي، سپینزر واټ، دوهم حوزې او د یو لسم حوزې د مریم لیسی او 500 فاملی په استوګنیزو سیمو کې لګیدلې دي.
د کورنیو چارو وزارت د وزل سویو کسانو شمیر اته او د ټپیانو شمیر بیا یو دیرش تنه خي. د کورنیو چارو وزارت وایي په ټوله کې په کابل ښار کې نن سهار درويستو غندي د تایم مسکن سیمیار وند ولسم امنیتي حوزه ته نږدې او د څلورم امنیتي حوزه وند لګول سرخ څلور لارې، البته له دوا او سوزکی ټاوله موټرو توغول سوي دي. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد به ازادي رادیو ته وویل چې دوی په دغه پیښه کې لاس لرل ردوي، خو تر دې دمه د دغه پیښه مسؤل مرکزیت کومې بلې ډلې هم نه دی منلای. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار په کابل کې چهل ستون او پلچرخي سیمو کې هم د دوو مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره دواړه چاودنې د مقناطیسي ماینونو چې په پوځي موټرو کې ځای پر ځای سوي وي چويدلې چې لامل یې یا سوي دي لامل یې یو کس وزل سوی او دوه نور ټپیان دي. لودین صاحب باید یادونه وکړم چې تر دې دمه مخکې ما چې یادونه وکړله چې کورنیو چارو وزارت وایي له څلورمې امنیتي حوزې اړوند او د تای مسکن سیمې چې ولسمې امنیتي حوزې ته نږدې ده له دغې سیمې نه مخکې تر دې هم دوه ځلې چې یو د اسد په 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په ورځ باندې البته او یو هم د ولسمشر محمد اشرف غنی د تحلیف یا لوړې مراسم پر وخت باندې له دغه سیمې نه توغندي توغول سوی و. البته دا هغه مسائل دي چې موږ په خپلو راپورونو کې وڅېړل او له هغه وخت نه دا معلوم سول چې له همدغې سیمې نه پخوا هم توغندي.
بله فیروزه جانې، دغه درویشتو توغندیزو بریدونو کابل ښار فضا هم حتمان ګډه وډه کړې. عام خلک به ورختاوي د ښار لږ تصویر کې اورېدونکو ته ورکوي. ممکن تاسو په دفتر کې اوسئ خو حتمان په ټولنیزو رسنیو کې وضعیت ګورئ.
بله لزانه به شروع وکم لودین صاحب، کله چې دغه دوغندیو غګون اسول نموک کوم همکاران په دفتر کې وو تر سیفرو مموزان ورساوه او خو په ټولنیزو رسنیو همدارنګه موږ چې کورنیو نه دوستانو نه دوی نه احوال راکول کیږي، تصویرونه را لګل کیږي. رښتیا هم په کابل ښار کې فضا کډ وډه سوې ده. ځینې سیمې د پولیسو لوري نه د ملکیانو مخ باندې تړل سوې دي، مستوي سوې دي، څاغوي تګ راتګونه سیکړای او اکثرا نن ما خو یو ویډیو وکتل چې له یو مکتب نه یا له یو ښوونځي نه زخت زیات انجونې په تیښته کې دي. هغه ویډیو راوتل چې هغوی څومره ډار سوي دي او هڅه کوي چې خپل کورونو ته ځانونه ورسوي. همدارنګه د کابل ښار په ځینو نورو سیمو کې چې توغندي توغول سوي او غلطه حسابات کړی ده، همدغسې یو حالت و.
بله خدای پاک مو وساته. ډېره مننه. سلامت اوسئ فیروزه عزیزي وه چې ویلې پر کابل ښار ټول ټال نن سهار درویش توغندي راغلي. کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغو توغندیزو بریدونو کې تر اوسه اته تنه وژل شوي او له دیر سو نور ټپیان دي، خو داسې ویره شته چې د تلفاتو شمیر ممکن لوړ وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر هغه کسان چې په روزګان کې استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وایي چې په رواني ناروغیو اخته شوي. دوی ادعا کوي چې ملکیانو بې ګناه دي، خود استرالیایي پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. شریف الله شرافت له یو شمیر دغو کسانو سره خبرې کړي او دغه راپور یې راستولی.
ټاپ یونی وکړل نو خو رمله کړي و دا ګوتسته چې ویني ول دی بیا سپینر سره ګرځېدی په دغه حالات کې دوه غشت به ان شاء الله ما زوب کړي به صد سویم.
دا عبدالخالق دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د جوز یا سنځي سیمې اوسیدونکی دی. چاته کال مخکې د استرلای ځنګړو ځواکونو لخوا لخپل کلی څخه د یوې چاپی پر مهال ونیول سو. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بندي کېدو په اړه وویل.
بیا زموږ لاسونه را بستا کړل یو سپه او چې شو دغه پر دغه ژغ وکي بالا عملی سو حساب سره سپیرم لکړل ما سول غچ ووي سپی پر شاوله غوله کوم وخت بیا پنځه راوش کاری هغه ټاپ ویني وکړل نو خورم لکړی و دا ګوتسته چې ویني ول دی بیا سپینر سره ګرځېدی په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم. دغه زلمونه دی زما سره وکړل دغه سپو دیم وکړي دیم واجر ده کښنځل وبچ پاتې ویلې لغه چې غورځه ویلې هر څه وکړل.
عبدالخالق دا کوي چې ولسی وګړي وو خود استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بیګنا په بګرام زندان کې تیر کړی دي. نوموړي همدارنګ ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونه شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت سه په قسم باور وکه د دوه بجو سه د شپې د دوه بجو سه قدر صادقه سره بیا ماستر کې پټ کړ. دا د ثابت تکلیف په بس داسې تناو سیژن کله په دغه منچکه شي ګوري د چا سره کار نه لرم. شلته پنځه خلک ناستي دغه وسه ځان باس هم هلته شیلیر ځای ناستې د چا سه ونه مشلېږي اعصابو مدونې ځای په سوي دي چا څه وکړو د دې حساب څوک راکولی شي چې دا تا ته دا مرضي در پیښ شوي سر درد هغه دردونه چې ګالولای نسم د پښو هغه دردونه چې ګالولای نسم هلته دیارلس تنه بچیان په ما پسې دي ډوډۍ رسه غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په اروزګان ولایت کې له میشتو استرلایي ځواکونو ترکۍ خاطرې لري. یوویشت کلن نعمت الله هم ورته کیسه لري. هغه ادعا کوي چې اته کاله مخکې څوارلس کلن ماشوم و، له ښوونځي څخه د کور پر لور روان و، استرلیایي ځواکونه ونیولې او د څو ورځو لپاره یې زنداني کړي. هغه وایي استرلیایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي.
دغه کثرت ته هیڅ کوم چې مثلا اکثریت وخت وسم دلته چې مثلا د خوب مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله دا زهنه خوب شي. هغه وخت بیا مثلا زه په خوب کې مثلا چې راکښېن وم هلته د امتحانو شپې وي هلته مثلا زه به تشویش کوم. کله چې انسان په خوب کې نارامه شي او راویښ شي بیا انسان ته ویښه هم د نارامۍ احساس کوي. له دې خاطره زه دروازه بریم داسې یو څه د نارامۍ احساس کوم.
تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسې کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وه وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښې شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اروزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی. خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سیمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کنا سره بخنه غواړو اوریدونکو وسم ناجي صفایي ته غوښی چې د ورځې اقتصادي خبرونه درته وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په دغه هیواد کې د المونیوي لوښو تولیدات مخ په پراخېدو دي. دغه وزارت وایان جواد دبیرنن ازادي راډیو ته ویل د لوښي په هرات او ننګرهار ولایتونو کې تولید او ښه بازار لري. نوموړي ویل په هرات کې د المونیوي لوښو د تولید فابریکې په 1901 لمریز کال کې د 20 میلیونه افغانیو په پانګونه خپل فعالیت پیل کړ چې تولیدات یې اوس د سیمې او اروپایي هیوادونو نو ته هم صادریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو لمخې د دې کارخونی د تولید ظرفیت په میاشت کې 90 ټنه دی. خو د اړتیا وړ او موادو د نشتون لامل اوس په میاشت کې 30 ټنه تولیدات لري چې 300 تنو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ننګرهار کې د المونیوي لوښو د تولید 3 فابریکې فعالیت کوي. په دغو 3 فابریکو کې 170 تنو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د المونوي لوښو د تولیدي فابریکو د کار او فعالیت پر وړاندې د ځمکې، برېښنا او خامو موادو کموالی او دغه شان د وارداتي مالونو رقابت لوی ستونزې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د میکانیزه کرکیلې سره په هیواد کې د جوارو حاصلات 5 برابره ډیر شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې له دې لارې بزګران وکړی شي له خپلو کروندو څخه ښه او با کیفیته حاصل ترلاسه کړي چې له یوې خوا د بزګرانو عواید ډیر شي او له بلې خوا د هیواد د کرکیلې پلوه پر ځان بسیا شي. د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ اوسیدونکی وحید الله وایي چې له کلونو را په دې خوا یې په خپله کرونده کې د جوارو کرکیله په دودیزه بڼه ترسره کوله چې په وینا یې زحمت زیات و خو حاصل یې په نشت حساب و. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه پروګرام به نورو ولایتونو ته هم وغځوي. او د کابل په شازده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1460 افغانۍ.
زمون غاغل ازادي رادیو ناوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 0.15 خبرونه لري. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې مهم ایالت کې چې 14 الکتورال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمیرلو غوښتونکی وو. د دغه ایالت گورنر او د کورنۍ چارو وزیر چې دواړه د جمهوریت پال ګوند غړي دي رسمن تایید کړه چې د جو بایدن رای ډیری دي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت څاروان راپورته.
د جورجیا د کورنۍ چارو وزیر پرون مازیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رای په لاس لسره وشمیرل شوې او نتیجه د ولسمشر ټرمپ لپاره چې د امریکا انتخاباتي چیلنج کړی وو نه هیلاونکې وه. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رای تر ټرمپ نشته 14000 ډیری وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رای لسره شمیرل شوی وي. د رایو په بیا شمیرلو کې د بایدن رای 2000 کم شوی، خو له دې سره سره د دې رای تر خپل سیال 2000 شپږسوه اویا رای ډیری وي. د جورجیا د کورنۍ چارو وزیر برات رافینبرګ چې د جمهوری پال ګوند خړې ده د جمعه په ورځ وویل دا شمیره د خلکو د رایو نتیجه ده، نه د جورجیا د کورنۍ چارو وزیر محکمه یا د دوو کاندیدانو د انتخاباتي کمیټو. د جورجیا والی یا گورنر براین کمپ چې هغه هم د ډونالد ټرمپ په شان د جمهوری پال ګوند خړې ده وویل چې د قانون پر اساس ژمن و چې د انتخاباتو پایله رسمن تایید کړي. د زیاتکړه د انتخاباتو له رسمي تایید دو سره د ډونالد ټرمپ انتخاباتي کمیټې ته لار پرانستې ده چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره کوم بل قانوني لار ولټوي. براین کمپ دا هم وویل د رایو په بیا شمیرلو کې څرګند شو چې په لومړي ځل د رایو په شمیرلو کې ځینې تېروتنې شوې وي. جورجیا ایالت 14 الکترول رای لري. په دې ایالت کې د جو بایدن برای لدی کبله مهم ده چې دا له 1920 را په دې خو لومړی ځل دی چې د دیموکرات ګوند یو کاندید په دې ایالت کې بریالی کیږي. په جورجیا کې د بایدن د بری تایید د الکترول رایو شمیر 306 ته ورساوه او د ټرمپ الکترول رای 222 دی. ویل کیږي چې د ټرمپ نوې ستراتیژي دا ده چې د میشیګان او پنسلوانیا ایالتونو د مقننه جرګو جمهوری پال غړي وهڅوي چې د انتخاباتو نتیجه ونه مني. د لومړنیو نتیجو پر اساس جو بایدن په دواړو ایالتونو کې بریالی دی. پرون د میشیګان ایالت دو جمهوری پالو مشانو په سپین ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره ولیدل، خو له دې کتنې وروسته د میشیګان ایالت د مقننه جرګې جمهوری پالو غړیو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په دې ایالت کې د انتخاباتو پر پایلو باور لري. دوی دا هم وویل داسې هیڅ معلومات یې نه دي موندلې چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. اوس مهال په دې هیواد کې یا په افغانستان کې څلور نوي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې لاسې په ټول افغانستان او پاتې نورې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لیدل کیږي. ډیوی نادر په خپل راپور کې افغانستان کې د رسنیو کمی او کیفي وده ته کتنه کړې.
په یوویشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډیر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1955 کې خبرونه پیل شوې، خو د سور و میکودتا وروسته د نور محمد تری کې د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرید. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یانای وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره څلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینې ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو ځانګړي توګه هغو رسنوي ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډیره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، چې ډیر اغیز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړي توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون لپاره ډیر لږ شوې ده.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې تلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د تلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری تلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي تلویزیون اغیزناک رسنۍ ده، ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر د رادیو ته ویل
ا دې فرزه چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته ز اختصاصوم تلویزیون لپاره، څه د لپاره دې لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، دې لپاره چې پراف خستګی مې ته وشي.
ډیر خلک په خپل کورونو او یا کازاینو کې تلویزیون نه لري. دوی درسنه او لمنیت لا سچني تفریحي فرهنګي سیاسي برنامه څخه ګټه پورته کوي او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنه خزای لري.
د کابل ښار اوسیدونکو د تلویزیون مسولین غواړي چې د ښکار د خکېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي ترڅو ډیر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفیت پرمختګ سره ډول دی. په خوانی افغان لیکوال او ژورنالیس عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمیر لارخه خ پرمختګ کړي، خو د کیفیت لارخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کارو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیری د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د تلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیون لپاره سره د خلکو ذهنیت د دیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان د خزو حقوق فرهنګ او ټولنې پاړه بدل شوی او روشن فکری یې دود کړی ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبري روانې دي او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ پر رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه بشتون و نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1989 میلادي کال کې د نومبر 28 د تلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
بله اوریدونکو، نن کولای شئ ترشنه آسمان لندی پروگرام واوري لدو تر دریو بجو. په دغه پروگرام کې په دې بحث کې چې په افغانستان کې دینی مدرسې په څه وضعیت کې دي، تعلیمي نصاب څنګه دی او باید تعلیمي نصاب څنګه وي، او ل درې تر څلور بیا د کابل په نننۍ راکټي بریدونو بحث کېږي. هله د چې تاسو خبرونه ته زنګ راووهئ. ورزو ستاسو اسمسنو ته عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي و استرالیا د غلطه بشري جنایتونه ترسره کړې دي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي و دا د اندېښنې وړ خبره ده چې په کابل ښار د راکټونو د توغولو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي. بل اوریدونکي نوراغا عمرزي نوراغا نورزي لیکلي له هلمند له واشیر نه وای په کابل کې د برید عاملین ژر تر ژره ونیول شي. وای طالبان او حکومت په قطر کې خبرې کوي، خو دلته بیا په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې بریدونه ترسره کیږي. دا اسم سم یو اوریدونکي را لګلې چې نوم یې سم نه لوستل کیږي. د فاریاب له قیصار نه یو اوریدونکي لیکلي وای موږ دلته د جګړو له امله له ډیرو ستونزو سره مخ یو. تاسو کولای شئ چې د کابل د نننۍ بریدون په اړه سیمه سونه راولېږئ، موږ به په راتلونکو خبرونو کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم دویمې نیمایي ته ورسېدو، په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې